دوستانو د ازادي راډیو د یو ساعت خبرونه د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. افغانستان کې د امریکایي ځواکونو په خوانی قومندان وایي ل افغانستان د زیات شمیر امریکایي عسکرو وستل به له طالبانو سره د خصولي خبرې زیانمن کړي. د افغانستان د آزادو او عدلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا د ولسمشري انتخاباتو د ځنډ د رسمي اعلان په اړه محتاطانه نظر څرګندوي. تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورئ. تر هر څه مخکې پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو ته. جمهوری ریاست وی د افغانستان د انتخاباتو له خپلواک کمیسون سره د ولسمشرۍ او دریو نورو انتخاباتو په ترسره کېدو کې همکاري کوي. د هلمند پوهنې ریاست وی تر څو لسیز وروسته د لومړي ځل لپاره په باغران ولسوالۍ کې یو ښوونځی پرانست. او د ژورنالیستانو نړیوال فدراسیون وی په 2013 کال کې د خبریالانو او رسنیو د کارکونکو تلفات زیاتو. د خبرونو تفصیل. جمهوری ریاست وایي د افغانستان د انتخاباتو له خپلواک کمیسون سره د ولسمشرۍ او دریو نورو انتخاباتو په ترسره کېدو کې همکاري کوي. د انتخاباتو خپلواک کمیسون پرون وویل چې د ولسمشرۍ انتخابات به په دریو میاشتو ځنډ سره د چنګاښ یا سرطان په 9 وشي. د دې کمیسون رئیس ګلاجان عبدالبدی سیاد تېر ماښام په کابل کې خبریالانو ته وویل چې په همدې ورځ به هم مهاله د ولسمشرۍ د ولسوالیو شوراګانو، ولایتي شوراګانو او د غزنی د ولسي جرګې ځنډیدلې انتخابات ترسره شي. بلور ته د جمهوری ریاست ویان هارون چخانسوری پرون رسنیو ته په یو لیگل شوی غږیز پیغام کې په دیړه ویل
د افغانستان حکومت د مستقل کمیسون د انتخاباتو فیصلې ته احترام لري او د هغه مختلفو ملحوظات چې دوی خپل په فیصلې کې ورته اشاره کړې ده هغه په نظر کې نیولو سره د افغانستان حکومت آماده دی چې د راتلونکو انتخاباتو کې چې د سرطان په میاشت کې ترسره کیږي هر راز همکاري د کمیسون سره وکړي تر څو یو سرتاسري او شفاف انتخابات ترسره شي.
تر دې مخکې په پام کې و چې د جمهوری ریاست انتخابات د راتلونکو حمل میاشت په 1.5 نیټه ترسره شي. د پکتیکا چارواکي وایي د دې ولایت د ناامنو ولسوالیو د خوندیتوب لپاره تازه امنیتي پلانونه ترتیب کړي دي. د پکتیکا والی محمد الیاس وحدت تیره شپه ازادي راډیو ته وویل په زیانمنونکو سیمو کې نوي کنډکونه ځای پر ځای کیږي.
دوه کنډکونه نوی تشکیلو، یو دی محلي اردو کنډک، یو دی محلي پولیسو کنډک. دا په هغو ځایونو کې ځای په ځای کوو چېرته چې اړتیا لیدل کېږي. همداراز نوی پلان دا دی چې د زرمت ولسوالۍ په اوږدو کې 1.5 کسان ځای په ځای کوو د دې لپاره چې دغه لار همیشه خلاصه وساتو.
دا نوموړي په خبره کې څه هم زرمت د پکتیا اړوند ولسوالۍ ده خو حکومت یې د خوندیتوب لپاره تشکیل پکتیکا ته ورکړی دی. د هلمند پوهنې ریاست وایي تر څو لسیز وروسته د لومړي ځل لپاره په باغران ولسوالۍ کې یو ښوونځی پرانست. د پوهنې رئیس داود شاه سفاري تېره شپه له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا یو د پام وړ پرمختګ وباله.
د کومي مشرانو په توسط باندې په دې باندې وتوانېدلو چې د لومړي ځل لپاره کلونه کلونه وروسته باغران کې یو ښوونځی پرانست. ملت ته به تر حکومت وروسته داود خان تر حکومت وروسته تر انقلاب راوسته بیا هلته مکتب نه و فعاله شوی.
د هلمند پوهنې رئیس تم وښوده چې له دې سره به وکړی شي په باغران ولسوالۍ کې د قومي مخورو په منځګړتوب نور ښوونځي هم پرانیزي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د ژورنالیستانو نړیوال فدراسیون وایي په 2013 کال کې د خبریالانو او رسنیو د کارکونکو تلفات زیاتو. د فدراسیون په خپل کلنی راپور کې چې پرون خپور شو ویلي دي چې په 2013 کال کې خبریالانو ته تر ټولو زیاته مرګ ژوبله په افغانستان کې اوښتی ده. د راپور له مخې په 2013 میلادي کال کې په افغانستان کې 14 خبریالان او د رسنیو کارکونکي وژل شوي دي. په راپور کې راځي چې په 2013 کال کې په هدفي وژنو، بمي چاودنو او جګړو کې 4 نوي ژورنالیستان او د رسنیو کارکونکي په نړۍ کې وژل شوي دي. د ژورنالیستانو نړیوال فدراسیون چې مرکز یې په بروکسل کې دی په خپل ریپورټ کې وایي چې په 2013 کال کې په نړۍ کې د وژل شوو خبریالانو او د رسنیو د کارکونکو شمیر 2 اتیا و. د سوریا ولسمشر بشار اسد وای عراقي ځواکونه کولای شي چې له دمشق څخه له اجازه پرته هم د سوریې په خوره کې د داعش ډلې پر ضد عملیات وکړي. د سوریې دولتي خبري اژانس دا خبره یوه ورځ وروسته تر هغې خپره کړه چې د عراق یو امنیتي پلاوی په دمشق کې ولسمشر اسد سره وکتل او هغه ته یې پیشنهاد وکړ چې له دې هیواد څخه د امریکایي ځواکونو په وتلو سره عراق چمتو دی چې په سوریه کې لوی رول ولوبوي. د عراق صدر اعظم عادل عبدالمهدی ویلی دی له سوریه څخه د امریکایي سرتیرو تر وتلو وروسته که په سوریه کې هر منفي تحول راځي اغیز به پر عراق پریوزي. نوموړي ویلی دی چې عراق له سوریه سره 600 کیلومتره اوږده پوله لري او داعش د دې پولې په اوږدو کې موجود دی. تر دې مخکې د عراق توپچي ځواکونو له خپلې خاورې څخه د سوریه د حکومت په موافقه په دې هیواد کې د داعش پر وسلوالو ډزې کولې. او د بنگلادش ځایي رسنۍ وایي چې د دې هیواد د صدر اعظم واکمند عوامي لیگ په پرونیو لانجمنو انتخاباتو کې زیاتې څوکۍ ګټلې دي. تازه راپورونه وایي چې د بنگلادش د صدر اعظم حسینه شیخ په مشرۍ اتحاد د پارلمان له 300 څوکیو څخه 280 ګټلې دي. خو د بنگلادش د اپوزیشن عمده اتحاد د انتخاباتو له کمیسیون څخه غوښتنه کړې چې د پرونیو انتخاباتو نتیجې بادلې کړي. دغه اتحاد ادعا کړې چې په دغو پارلماني انتخاباتو کې درغلۍ شوي او دا ټاکنې دې لسره وشي. تاسو زمونږ غږ له آزادي راډیو اورئ. افغانستان کې د امریکایي ځواکونو پخوانی قومندان جنرال مکریسټل وایي له افغانستان نه د زیات شمیر امریکایي عسکرو ویستل به له طالبانو سره د سولې پر روانو خبرو منفي اغیز وکړي.
If you tell the Taliban that we are absolutely leaving on their incentives to try to cut a deal drop dramatically.
د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا د ولسمشری انتخاباتو د ځنډ د رسمي اعلان په اړه محتاطانه نظر څرګندوي.
یو فرصت پیدا شو هم د حکومت لپاره هم د کمیسیون لپاره که چېرته که کار وشي هم حکومت هم نړیوال ټولنه هم کمیسیونونه هیواد لپاره کولی شو چې موږ تاسې یو ښې ټاکنې ولرو.
2018 میلادي کال چې نن یې وروستۍ ورځ ده په افغانستان کې یو ځل بیا د ملکي افغانانو لپاره تر ټولو خونړی کال ثابت شوی.
ملکی خلکو ته د افغانستان مختلفو ولایتونو کې په تیره بیا په کابل کې د ځانمرګو بریدونو له کبله همدارنګه د ماین چاودنې او په یو شمېر ولایتونو کې د هوایي بمبار له کبله درانه تلفات اوښتي.
د نړۍ مطبوعات هم لولو او د خپرونې په دوهمه برخه کې بیا 219 پروګرامونه اوریدلی شئ. د انصاف په لټه کې او د ورکشو عزیزانو د لټون 19 پروګرام خپرېږي. ازادي راډیو په ټول افغانستان او ټول سیمه کې په منځنۍ څپه 1296 اوریدلی شئ. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو پخوانی قومندان ویلي له افغانستان نه د ډېر شمېر امریکایي سرتیرو وتل به له طالبانو سره د سولې خبرې زیانمنې کړي. متقاعد امریکایي جنرال سټینلی مکریسټل دا خبره پرون د امریکا له یو تلویزیون سره په مرکه کې وکړه. ښاغلي مکریسټل ویل دغه پریکړه به د کابل او واشنگټن ترمنځ اعتماد هم زیانمن کړي. د ازادي راډیو د خبر څانګې په دې اړه رپورټ برابر کړی چې جزئیات یې صالح محمد صالح وړاندې کوي.
د امریکا متقاعد جنرال سټانلی مکریسټل وایي له افغانستان د زیات شمېر امریکایي سرتیرو ایستل به له طالبانو سره د سولې مذاکرې زیانمنې کړي. ښاغلي مکریسټل چې په افغانستان کې هم د بهرنیو ځواکونو د عمومي قومندان په توګه دنده ترسره کړې پرون له ABC ټلویزیون سره په مرکه کې وویل:
I think the great mistake in the president's leak
فکر کوم د ولسمشر په افشا شوی لار خود کې لوی تیروتنه داده چې په داس حال کې چې هڅه کوله طالبانو سره مذاکرات وکینو د اساسا زمونږ د قدرت او نفوذ د اعمال تر ټولو غټ ټکی څخه لاس اخلي. کته سي طالبانو ته وو بیا چې په دغه نیټه کاملا وځو ایوه موافقه ته د رسیدو لپاره د دوی انګیزه په دراماتیک توګه کمیږي.
امریکایي رسنیو لنن څخه یو لس ورځې مخکې راپور ورکړی چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ په افغانستان کې د دیره 14,000 امریکایي سرتیرو د شمیر پر کمولو غور کوي. د امریکا دفاع وزارت د دغو راپورونو په اړه له تبصرې کولو ډډه کړې ده، خو دا راپورونه وروسته له هغې خپرېږي چې د امریکا ولسمشر له سوریې څخه د ټولو امریکایي سرتیرو د وتلو اعلان وکړ. د ولسمشر ټرمپ پر دې پریکړې د امریکا په خوانیو چارواکو دغه راز د کانګرس جمهوریت غوښتونکو او ډیموکراتانو دواړو انتقادونه وکړل. د افغانستان پوځي چارواکو خبرداری ورکړی چې له دغه هیواده د ډیر شمیر امریکایي پوځیانو وتل به افغان ځواکونه چې په کافي اندازه مجهز او روزل سوي نه دي په خطر کې واچوي. جنرال مکریستل وویل په اصل کې چې امریکایي چارواکي هڅه کوي طالبان مذاکرو ته وهڅوي، له افغانستانه د امریکایي سرتیرو ایستل به د کابل او واشنگټن اړیکې زیانمنې کړي.
البته زه د افغانانو هغه اعتماد ته هم اندېښنه لرم چې پر موږ یې کړی و، ځکه بالاخره دغه اعتماد دی چې دا ټاکي چې په افغانستان کې څوک ګټونکي دي. موږ احتمالا دوی او د دوی باور ته ټکان ورکړی چې ګواکې موږ داسې متحدان یو چې راباندې حساب کېدای شي.
جنرال ستانلی مکریستل چې د امریکا په پوځ کې 40 کلنه کاري تجربه لري، له 2003 څخه تر 2008 میلادي کال پورې په افغانستان کې د ګډو ځانګړو عملیاتو د قمندانۍ مشر وو. دی وروسته په 2009 میلادي کال کې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان وټاکل سو.
د صالح محمد صالح په راپور کې مو اوریدل چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو پخوانی قمندان جنرال ستانلی مکریستل ویلي چې له افغانستان نه د ډیر شمیر امریکایي سرتیرو وتل به له طالبانو سره د سولې خبرې اترې زیانمنې کړي. ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا د ولسمشرۍ انتخاباتو د ځنډ د رسمي اعلان محتاطانه هرکلی وکړ. د دې بنسټ اجرایي رئیس وایي دوی هیله مند دي چې دغه ځنډ د ضروري چارو او اصلاحاتو د پروسې له بشپړتیا سره همکاري وکړي. یوسف رشید پرون وویل لا هم ځینې ستونزې شته چې د انتخاباتو کمیسون باید د حل لپاره ګامونه پورته کړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د راتلونکي لمریز کال د سرطان په 9 به هممهاله د ولسمشرۍ، د ولسوالیو شوراګانو، ولایتي شوراګانو او د غزنی د ولسی جرګې سندیدلی انتخابات وکړي. سلیم احمد سلی د مرکه په پیل کې له خاغلی رشید څخه پوښتنه کړې چې دوی د جمهوری ریاست د انتخاباتو د ځنډ اعلان په اړه څه دریځ لري.
که سم اساسي قانون نقص و چې دغه فرض به موږ خوشی نه یو، ولې دا چې یو فرصت پیدا شو هم د حکومت لپاره هم د کمیسیون لپاره که چېرته دوی اړین کارونه لکه د جوړښتونو اصلاحات همدارنګه د رای ورکوونکو په لست کې اصلاحاتو راوستل، همدغسې د ټاکنو په ورځ لپاره کوم هغه تیاریان چې مخکې نیول شوی د هغو د مخنیوي او د هغه ستونزو په اړه باندې چې ټاکنې سلامتیا او مشروعیت یې تر پوښتنې لاندې راوستل، د هغو په اړه باندې که کار وشي هم حکومت هم نړیوال ټولنه هم کمیسیونونه تر یاد پورې کولی شو چې موږ تاسې یو ښې ټاکنې ولرو. دلته څه چې ډېر مهم دي هغه د نوملړ موضوع ده. که موږ نوملړ د بایومیټریټ په اساس باندې جوړ کړو فکر کوم هغه وخت څلور ټاکنې ترسره کړو کوم ستونزې به نه وي. اما که چېرته نوملړ کې ستونزې موجودې وي د څلور ټاکنو یو ځای کول فکر کوم چې د کمیسیون لپاره او د حکومت لپاره
بل همدغه مسله ما رشید صاحب یادوله چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر هم تایید کړی چې د ولسمشرۍ انتخابات به له ستونزو خالي نه وي. البته د ولسي جرګې تېرو انتخاباتو ته په پام سره چې ډېر شیان یو دم ترسره سول، مثلا د بایومیټریک سیستم کارونه، نو اوس چې څلور انتخابات هم زمانه کېږي فکر کوي چې ستونزې به هم هغومره زیاتې وي.
دغه صحه پراخیږي په موږ اندازه باندې د ځکه د چټوالي له امله څه په جوړښتونو کې او څه هم په سیستم کې کېدای ستونزې راپارېږي. که چېرته اوس حکومت نړیوال ټولنه او ټاکنو په وکړي مسون په دې سره سلا او جوړه وکړي چې بایومیټریک نمرکن لپاره زمینه مساعده کړي، دا تر یوه پورې کولی شي چې دغه د څو ډول انتخابات لپاره دغه ستونزې دا کمې کړي، ځکه چې د کراس لس جوړېږي فقط د خلکو عامه پوهاوي لپاره باید پوره کار وشي. او که چېرته په دغه اوسني درس باندې لاړ شو بیا د موږ اندېښنه دا ده چې کېدای شي بیا هغه ګودامونه چې د تشکیل او رشتکرونه جوړ شوي دي هغه بیا په یو شکل د اشکالو پروسې کې استعمال شي، یا کاندیدان په فساد باندې اخته شي، یا کارکوونکي او په نهایت کې بیا پروسه
بل. رشید صاحب د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر وویل چې د سرطان تر 9 پورې به د اصلاحاتو پروسه چې دغه کمیسیون پیل کړی ده شایي بشپړه سي. د انتخاباتو کمیسیونونو کې د اصلاحاتو پروسه داسې یو پروسه ده چې له کلونو راهیسې په دې برخه کې هڅې روانې دي، فکر کوي چې تر سرطان میاشتې به د اصلاحاتو پیل شوې پروسه بشپړه سي؟
په اصلاحاتو کې لومړیتوبونه باید په ګوته شي. موږ نشو کولای چې په پراخه پیمانه اصلاحات په دغه وخت کې رامنځته کړو، اما هغه ډیری موضوعات چې موږ تاسو ته پروسه ای دی کوي هغه باندې کار وشي موږ وخت لرو. ولې مهم دا ده چې اصلاحات معنا باندې یا په برنامه په اساس، نه دا چې اصلاحات سیاسي و سریقوي و په عین حال کې فقط هغه لوټه په اوبو کې کېښودل او له اوبو تېرېدل دي.
د لومړنیو نتایجو تر اعلان وروسته په بېلابېلو ولایتونو کې اعتراضونه سوي دي. خلکو شکایتونه کړي دي چې د ولسي جرګې په تیرو انتخاباتو کې سرغړونې سوي دي، خو تر اوسه پورې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یا هم د شکایتونو کمیسیون په دې برخه کې قاطع ځواب نه دی ویلی. دوی هم شکایتونه کړي دي چې شایي دغه ځینې انتقادونه سیاسي اړخ ولري. فکر کوي چې د ولسي جرګې په تیرو انتخاباتو کې سرغړونې رښتیا هم دومره ډېرې جدي وي چې د خلکو اعتراضونه پارولي که د انتخاباتو کمیسیون رښتیا خبره کوي چې ځینې شکایتونه سیاسي اړخ لري؟
سرغړونې په ټاکنو په ورځ باندې موجودې وې، اما دا چې په هغو باندې دوه درې ورځې ووتلې دا پاسوب لږ زیات شو. بیا شمېرنې او تفتیش په مرحله کې له بده مرغه فساد په پروسې باندې حاکم شو، ترمیم تقلب رامنځته شو. اوس چې موږ د حجم خبري رایې زیاتې سوي دي، کندې او اساس فرق کوي، اسناد یو بل سره په مشکلاتو کې اخته دي. حتی په کابل کې دغه وضعیت چې ډېر کړکېچن شوی دغه ده چې شکایت کمیسیون لپاره کمیسیون نه شي کولی ټاکنو خپلواک کمیسیون هغه لازم مواد برابر کړي. اوس په حدود 300 مرکزونو صندوقونه دي چې په هغو کې لست ژورنال د فورمونو نتایج ټول یو بل سره په ټکر کې دي او دا یو بل سره اصلا نه جوړېږي. نو دا د فکر لپاره زمینه ډېره ټرینګډه کوي او په عین حال کې نه توانېږي چې عدالت سم ډول باندې تامین شي. نو ستونزې موجودې دي او باید ووایو چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د بعد هم هغه د مدتي اخ نه له پروسې عاجزه شوی دی، نه چې کولی چې پروسه په سم ډول باندې مجاد کړي او د شکایت کمیسیون سره پروګرام کاری وکړي.
د جمهوری ریاست د انتخاباتو د ځنډېدو په اړه مو د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا د اجرایوي مشر یوسف رشید څرګندونې واورېدې. تاسو زموږ غږ له آزادي راډیو اورئ. د ملکیانو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي 2013 کال هم چې نن یې وروستۍ ورځ ده د ملکیانو لپاره خونړی کال و. د دې ډلې د معلوماتو له مخې په دې کال کې 6000 ملکي افغانانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون بیا وایي د جګړې ښکېلو اړخونو د ملکیانو د خوندیتوب لپاره د دوی غوښتنې نه دي پر ځای کړي. د دې موضوع جزئیات له صالح محمد صالح څخه اورو.
د ملکیانو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي په 2013 میلادي کال کې څه باندې 6000 ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د دې ډلې مشر عزیز احمد تسل وایي د دوی شمېرې ښیي چې د 2013 میلادي کال په نسبت په 2013 میلادي کال کې لږو ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د یوناما کلنۍ راپور وایي چې په 2013 میلادي کال کې په افغانستان کې تر 10000 ډیرو ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. یوناما وایي په دې کال کې 3438 ملکیان وژل سوي او 1015 تنه نور ټپیان سوي دي. ښاغلي تسل هیله وښوده چې په 2019 میلادي کال کې به ملکي تلفات لږ وي.
2013 کال هم د ملکی مرجوبل پر وړاندې ښه کال نه و. ملکی خلکو ته د فساد مختلف ولایتونو کې په تیر بیا په کابل کې د ځانمرګ بریدونو لکبل همدارنګه د ماین چاودن یو په شمیر ولایتونو کې د هوایی بمبار لکبل او د شپنی عملیات لکبل درانه تلفات اوښتي وو. خو 2013 کال نسبت د 2019 کال پرتله مرجوبل کم لري، خو یوازې هغه نویت هم تغییر کوي او څه ناڅه په شمیرو کې هم مخت راغلی دی چې دا موږ د راتلونکي کال لپاره په نیک پال نیسو. موږ به انشاءالله تمه دای چې په 2019 کال کې په جګړه کې هیڅ نه و ملکی تلفات و نه لرو.
د ملکیانو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي په 2013 میلادي کال کې د ملکی مرګ ژوبلې بشپړ ارقام به ډیر ژر په یوه کانفرنس کې له رسنیو سره شریک کړي. بلخوا د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي د هغو کسانو او ډلو په وړاندې قانوني اقدام نه دی سوی چې د ملکیانو د مرګ ژوبلې سبب سوي دي. د دغه کمیسیون ویان بلال صدیقی ازادي راډیو ته وویل د جګړې ښکېلو لوریو د ملکیانو د خوندیتوب لپاره د دوی غوښتنې نه دي رعایت کړي.
د بشري حقونو خپلواک کمیسیون همیشه غوښتنه کړې چې د جګړو ټولو خواوو باید د بشرپالنې نړیوال قواعد یا د جګړې هغه اصول قواعد درناوی وکړي. دوی مکلف ده د نړیوالو قواعدو پر اساس باندې دوی باید دا قواعد رعایت کړي. یعنی داسې نه شي کېدلی چې یوازې دا د بشري بنسټونو غوښتنه ده چې دوی مثلا ملکي کسان په نښنه کې یا ملکي استوګنځایونه په نښنه کې یا عامه تاسیسات په نښنه کې اوس هم مدافعان دا جنگی جناح رامنځته کېږي او ملکي کسان پرې قربانیان کېږي. دوی داسې فکر کوي چې په دوی باندې عدالت نه تطبیقېږي. یا مثلا موږ کله کله اورو چې عفو عمومي راجېږي یا کسان غوښتنه کېږي چې دوی باید تاسو خوشي شي. دا خپله یو لامل دی او باعث دی کېږي چې د جګړې ټولو خواوو دې ته دقت ونه کړي. دوی داسې فکر کوي چې کېدای شي دوی وبخښل شي.
ښاغلی صدیقی عدالت ته د هغو کسانو د راکشولو غوښتنه وکړه چې په افغانستان کې د جګړې پر مهال د ملکیانو د مرګ ژوبلې سبب کیږي. د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما هم د جولای په نیمایي کې په خپل یو راپور کې ویلي و چې د 2013 میلادي کال په لومړۍ شپږ میاشتو کې د ملکیانو مرګ ژوبله لوړ حد ته رسیدلې ده. په راپور کې ویل سوي و چې د 2013 میلادي کال په لومړۍ شپږ میاشتو کې 1,692 ملکیان وژل سوي او 3,430 تنه نور ټپیان سوي دي.
ژوند
آزادی
خزینه په سړي اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1200 نوي منځنۍ چپه او اف ام سل 0.5 چپه.
وخت ته بچي او شل دقیقې له نورياس نوري څخه ورچې د نړۍ مطبوعاتو څخه خبر کړي.
طالبانو بیا په ښکارا د افغانستان له حکومت سره له خبرو کولو ډډه وکړه. امریکایي لانګ وار ژورنال خبرونه تر دې سر لیکلاندې په یو مطلب کې لیکي چې طالبانو هغه راپورونه رد کړل چې ګوند سیاسي مرکچان به د افغانستان د حکومت له استازو سره وګوري. لانګ وار ژورنال د طالبانو لخوا خبرې شوې خبر پاڼې ته په اشاره لیکي چې ویلي دي دغه راپورونه چې ګواکې د اسلامي امارت استازي به د جدي په غونډه کې د کابل د حکومت له استازو سره خبرې وکړي تش اوازې دي او ټینګار کوي چې د کابل د حکومت په وړاندې په دریس کې هیڅ کوم بدلون نه دی راغلی. طالبانو دغه راز ویلي چې د امریکا له متحدو ایالتونو سره خبرې په جدیت مخته وړي ترڅو په افغانستان کې د دوی په وینا اشغال پای ته ورسیږي. د کوټې د شورا یو غړي هم رویټرز آژانس ته ورته خبره کړې او ویلي دي چې په روانه جنوري میاشت کې په سعودي عربستان کې بیا له امریکایي چارواکو سره ګوري ترڅو پر هغو مسایلو خبرې وکړي چې په مخکینۍ د ابوظبي په غونډه کې پرې کومې نتیجې ته نه رسیدلې. د طالبانو دې مشر چې نوم یې نه دی ښودل شوی ویلي چې دا باید ټولو اړخونو ته روښانه وي چې موږ د افغانستان له حکومت سره خبرې نه کوو. د لانګ وار ژورنال په لیکنه د دسمبر په 13 د ابوظبي د غونډې په اړه هم طالبانو ورته خبره کړې او ویلي و چې د افغانستان د حکومت له استازو سره چې د غونډې ته ورغلي و خبرې نه کوي او خبرې یوازې او یوازې له امریکا سره ځکه کوي چې د خبرو اصلي اجنډا په افغانستان کې د امریکا پر پوځي حضور ترخی. د سولې له دغو ټکنیو هڅو سره سره په افغانستان کې د جګړې په ډګر کې کوم بدلون نه لیدل کیږي، بلکې له افغانانو سره اندېښنې لا زیاتې شوې چې ښایي راتلونکي کال به هم د سختو جګړو شاهدان وي. برتانوي ډیلی میل ورځپاڼې هم دې مسلې ته پام اړولی او لیکي افغانان داسې انګیري چې وضعیت ورځ تر بلې خرابیږي او اټکل کوي چې نوی 2019 کال به تر ټولو خونړی کال وي. ډیلی میل لیکي د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ دې پلان چې له طالبانو سره د سولې د یوې موافقې د مخې یو شمېر امریکایي سرتیري له افغانستانه باسي هم د سولې لپاره د افغانانو هیلې مړاوې کړې دي. د ډیلی میل په لیکنه د افغانستان عادي وګړي چې د جګړو اصلي قربانیان دي وروستي وضعیت په پام سره خپل راتلونکي ته ډېر لمندی. د محمد حسین په نوم د کابل یو اوسیدونکو ویلي چې وضعیت ورستر بل خرابېږي او هغه امنیت چې دوی 4-5 کال مخکې درلود اوس نه لري. د کابل بل اوسیدونکو زبیح الله شیرزاد وایي تر 2013 کال بل خنړی کال په یاد نه لري او اټکل کوي چې راتلونکي 2019 کال به هم یو خنړی کال وي. د ډیلی میل په لیکنه ډېرې نښې نښانې د دې څرګندونه کوي چې افغان امنیتي ځواکونه سره له دې چې د وسلوالو مخالفینو په وړاندې جګړو کې ډېرې قرباني ورکوي دومره پرمختګ نه کوي او له بلې خوا ملکي تلفات هم د روان کال په لومړۍ نیمایي کې بې سارې اندازې ته رسېدلې دي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورید. افغانستان د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسون وایي تر هغې چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې ونشي په افغانستان کې سوله نه راځي. د دې کمیسون مرستیال محمد داود کلکانی د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل یوازې د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرې په افغانستان کې سوله نشي راوستلی. طالبانو تازه یو ځل بیا په پخواني دریځ ټینګار کړی دی او ویلي دي چې په سعودي عربستان کې د افغان حکومت له استازو سره په راتلونکي غونډه کې برخه نه اخلي. نور جزئیات له کابل در رحمت الله افغان پر ریپورت کې ورو.
تر هغې چې طالبان له افغان حکومت سره مخامخ خبرې ونه کړي د سولې لپاره روانې هڅې به نتیجه ورنه کړي او جګړه به په هیواد کې لا پسې چټکه سي. د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون مرستیال محمد داود کلکاني د دغه مطلب په څرګندولو سره وایي چې په افغانستان کې د سولې او ثبات د تامین یوازنۍ لار بین الافغاني مذاکرات دي. ښاغلي کلکاني د یکشنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل هغه وایي په داسې حال کې چې طالبان له افغان حکومت سره مذاکرات ونه کړي اصلا به سوله له ځان سره مثبتې پایلې ونه لري، ځکه د طالبانو مقابل اړخ افغان دولت دی. هر څومره چې له امریکا سره مذاکرات وکړي مطلوبه پایله به ونه لري، جګړه به تیزه او پراخه سي. دا څرګندونې داسې مهال مطرح کیږي چې طالبانو د یوې اعلامیې په خپرولو سره په خپل پخواني دریځ ټینګار کړی او ویلي دي چې سعودي عربستان کې به د افغان حکومت له استازو سره خبرې ونه کړي. د طالبانو په اعلامیه کې راغلي د یو قوي او سنجیده پلان په اساس له امریکا سره خبرې پرمخ وړي تر څو په هیواد کې اشغال پای ته ورسیږي. د کویټ شورا یو تنغړي د خپل نوم نه ښودلو په شرط رویټرز خبري اژانس ته ویلي دي چې د جنوري په میاشت کې له امریکایي چارواکو سره په سعودي عربستان کې خبرې کوي، خو په ډاګه کړي نه ده چې له افغان حکومت سره به خبرې وکړي کنه. دوه اونۍ وړاندې طالبانو د متحد عربي اماراتو په غونډه کې د افغان حکومت له لګل سوي پلاوي سره خبرې ونه کړې. له دې وړاندې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي په نقل یو راپور خپور سوی و چې نوموړي کابل ته د خپل سفر په ترڅ کې افغان چارواکو سره ژمنه کړې وه چې طالبان به له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته حاضروي. په ورته وخت کې د نړیوالو چارو افغان کارپوه جاوید محمد وای یوازنۍ لار چې طالبان سولې ته ورسوي هغه له افغان حکومت سره مخامخ خبرې دي، خو د نوموړي په وینا په دا ډول څرګندونو سره طالبان غواړي د سولې په هڅو کې امتیاز ترلاسه کړي.
د امتیاز خبره هم ده، طالبان په دې مذاکرات کې غواړي چې هغه کوم امتیاز چې حوال لاس کې دي باید هغه امتیاز ترلاسه کړي. دغه مذاکرات فکر کوم هغه وخت پوره او مکمله نتیجه ورکوي چې دغه بین الافغاني مذاکرات رامنځته شي، ځکه دلته افغانستان هم یو حکومت لري، پخپل یو نظام لري، سیستم ده دلته.
له دې وړاندې افغان حکومت هم ویلي و چې د سولې په خبرو کې د ګډون په هدف سعودي عربستان ته پلاوی استوي، او افغان ولسمشر د جمعې په ورځ د سعودي له پاچا سره په دې اړه ټلیفوني خبرې کړې وې. ټاکل شوی چې د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ د سولې دویم پړاو خبرې د جنوري په میاشت کې په سعودي عربستان کې ترسره شي. د دغو خبرو په درشل کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر قطر ته رسیدلی او پاکستانی رسنایو ویلي دي چې د افغان سولې خبرې موضوع د دغه سفر اساسي اهداف دي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
راپورونه وایي چې د اسرائیل صدر اعظم ویلي دي برازیل په پام کې لري چې خپل سفارت له تل ابیب څخه بیت المقدس ته ولیږدوي، خو بن نیمن نتنیاهو وایي چې اوس مهمه ده چې برازیل دا کار کله کوي. تر اوسه دوه هیوادونو د امریکا متحده ایالاتو او ګواتیمالا خپل سفارتونه له تل ابیب نه بیت المقدس ته لیږدولي دي. فلسطینیان بیا دا پریکړه نه مني او ختیځ بیت المقدس د خپل راتلونکي حکومت مرکز بولي. سالم احمد صالح په دې اړه راپور لري.
د اسرائیل صدر اعظم ویلي برازیل په پام کې لري خپل سفارت له تل ابیب څخه بیت المقدس ته ولیږدوي. د برازیل د یو او ایل خبری اژانس په حواله بنیامین نتنیاهو پرون یک شنبه د برازیل په ریو دی جانیرو کې د یهودانو یوې ډلې ته پرون په وینا کې دا خبره وکړه. شیارخی سیاستوال جایر بولسونارو چې په وروستیو کې د برازیل د ولسمشر په توګه انتخاب شوی د نومبر په لومړیو کې ویلي و چې په پام کې لري د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د پریکړې په تعقیب خپل سفارت بیت المقدس ته انتقال کړي. خو څه موده وروسته چې له ښاغلي بولسونارو په دې اړه بیا پوښتنه وسوه، هغه وویل چې په دې برخه کې نهایي پریکړه نه ده شوې. په پام کې د بولسونارو سبا سیشنبه د برازیل د نوي ولسمشر په توګه لوړه وکړي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د یهودانو ډلې ته په خبرو کې وویل
خغلی بولسونارو د غرض ویلي چې خپل سفارت به بیت المقدس ته ولیږدوم. پوښتنه دا نه ده چې دا کار به وشي که نه، پوښتنه دا ده چې کله به دغه اقدام کیږي. ولسمشر ترامپ عین خبره کړې وه او هغسې اقدام وکړ، خپل سفارت یې بیت المقدس ته انتقال کړ، او ولسمشر بولسونارو به هم خپل سفارت ولیږدوي.
تر اوسه پورې دوه هیوادونو د امریکا متحده ایالاتونو او ګواتیمالا خپل سفارتونه بیت المقدس ته لیږدولی دي. په برازیل کې د غواښو مهم تولیدونکي اندېښنه لري چې بیت المقدس ته به د دوی د سفارت لیږدول شایي عرب هیوادونو ته د یو میلیارد ډالرو په ارزښت د دوی صادرات په خطر کې واچوي. دغه عرب هیوادونه او فلسطینیان ختیځ بیت المقدس د فلسطین د راتلونکي دولت پلازمینه ګڼي، خو اسرائیل ادعا کوي چې ټول بیت المقدس یې پلازمینه ده او د دې ادعا د پخولو لپاره بیت المقدس ته د نورو هیوادونو د سفارتونو لیږدولو ته لیواله دی. زیات هیوادونه د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د بیت المقدس د موقف پر سر د روانې لانجې د حل لپاره د سولې د یوې پراخې موافقې د یو برخې په توګه د مذاکرو پلوي کوي. خو د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو کال مخکې دغه عام توافق مات او د امریکا سفارت په تیره میاشت کې په بیت المقدس کې پرانستل سو.
دا هم د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز. جمهوری ریاست وایي د افغانستان د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون سره د ولسمشرۍ او دریو نورو انتخاباتو په ترسره کېدو کې همکاري کوي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پرون وویل چې د ولسمشرۍ انتخابات به د دریو میاشتو په ځنډ سره د چنګاښ یا سرطان په 9 وشي. د پکتیکا چارواکي وایي د دې ولایت د ناامنو ولسوالیو د خوندیتوب لپاره تازه امنیتي پلانونه ترتیب کړي دي. د هلمند د پوهنې ریاست وایي تر څو لسیز وروسته د لومړي ځل لپاره په باغران ولسوالۍ کې یو ښوونځی پرانستی دی. د ژورنالیستانو نړیوال فدراسیون وایي په 2018 کال کې د خبریالانو او رسنیو د کارکوونکو تلفات زیات و. په ټوله نړۍ کې 4 کسان وژل شوي دي. زیاتره مرګ ژوبله خبریالانو ته په افغانستان کې اوښتي چې 14 کسان پکې وژل شوي. د سوریې ولسمشر بشار اسد وایي عراقي ځواکونه کولی شي له دمشق څخه له اجازه پرته د سوریې په خاوره کې د داعش ډلې پر ضد عملیات وکړي. او د بنګلاديش د صدراعظم عوامي لیگ ګوند د پارلمان د 300 څوکیو څخه 280 ګټلې دي او د حکومت اپوزیشن بیا وایي چې انتخابات باید لغوه شي. وړاندې په خبرونه کې د انصاف په لټه کې او د ورکشو عزیزانو د لټون 219 پروګرامونه هم لرو. د افغانستان په فوټبال فدراسیون کې د جنسي زورونې تورونو په دې هیواد کې د نجونو د فوټبال ملي ټیم فعالیتونه نه دي ځنډولي. د افغانستان د نجونو د فوټبال ملي ټیم لوبډلمشرې ازادي راډیو ته وویل چې شوي اداوې انفرادي دي او دوی له کومې اندېښنې پرته خپل تمرینات کوي. د دې موضوع جزئیات له ناجیه صاحب اورو.
د افغانستان د نجونو د فوټبال ملي ټیم لوبډل مشره نیلاب محمدی وایي د دغه ټیم اکثریت غړي په عادي ډول خپل فعالیتونه کوي. اغلی محمدی د یکشنبه په ورځ له آزاد رادیو سره په خبرو کې وویل د ټیم غړي د یکشنبه په ورځ د فوټبال په یو ورځنیز پروګرام کې ګډون کړی. د هغې په وینا د نجونو د فوټبال ملي ټیم کوم غړي چې په افغانستان کې ژوند کوي له هیڅ ډول ناوړه چلند سره نه دي مخ شوي او خپل ورزشي فعالیتونو ته دوام ورکوي.
خالده پوپلزی ویلی چې خپل اسناد او شواهد وړاندې کړي او له هغه وروسته د فدراسیون مشر ممنوع الخروج شوی. دا د هغې خبرې دي او دا چې زموږ په لوبغاړو داسې څه نه دي شوي، خپل تمرینات کوي او موږ د تیر په څیر خپل تمرینات کوو.
وروسته له هغې چې ګارډین ورځپاڼې د افغانستان د نجونو د فوټبال لوبغاړو پر وړاندې د جنسي ځورونې راپور خپور کړ، ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان لوی څارنوالۍ ته حکم وکړ چې دا ادعاوې جدي وڅېړي. له هغې وروسته لوی څارنوالۍ یو پلاوی وټاکه چې دغه پلاوی تروسه د فوټبال فدراسیون د رئیس او څلورو نورو لوړپوړو چارواکو دندې وځنډولې او وسې ممنوع الخروج اعلان کړل. د لوی څارنوالۍ دا تازه اقدام وروسته له هغې کېږي چې ګارډین ورځپاڼې 2 وړاندې یو ځلی بیا د ځینو افغان ښځینه فوټبالرانو له قوله د افغانستان فوټبال فدراسیون د مشر لخوا د فوټبال په ځینو ښځینه لوبغاړو د جنسي تیري ټکن ورکوونکی راپور خپور کړ. د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولي بیا تر دې وړاندې ویلي چې تر دې مهاله یې له 15 زیاتو کسانو نه څېړنې شوي چې ډېر ژر به د خپلو څېړنو پایلې اعلان کړي. په ورته وخت کې د نجونو د فوټبال د ملي ټیم یوې لوبغاړي د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په فوټبال فدراسیون کې د جنسي ځورونې له ادعا وروسته په دغه ټیم کې خپل غړیتوب ته دوام نه ورکوي. په دې اړه د نوموړي خبرې زموږ د همکارۍ په غا کې
له هغه مهاله چې دغه اداوې شوي او مونږ ازبکستان ته له سفر څخه راغلی یو، یوازې یوه ورځ تمرین ته تللی یم، او کله چې کورنۍ مې خبره شوه نوره اجازه یې راته رانه کړه چې تمرین ته لاړه شم، او کورنۍ راته ویلي چې پرته له پوهنتون نه نور د فوټبال نوم هم وانخلم.
د افغانستان د نجونو د فوټبال ملي ټیم د غړي وایي د افغانستان لوی څارنوالي چارواکي باید د قضیه په بشپړې بېطرفۍ وڅېړي تر څو د ملي ټیم لوبغاړو حیثیت ته زیان ونه رسیږي. د افغانستان لوی څارنوالۍ تر دې وړاندې ویلي چې شوې ادعاوې په جدي توګه څېړي او عدالت به تامین شي.
د انصاف پلټکې
یو وی چې هغې پسې ورشه بلو هغې پسې ورشه بلو هغې پسې ورشه همدې کې را باندې ورځ تېرې شي او ناهیله بېرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلی یم کنه په دې کار کې چې نه مې څوک په دفتر مخکې پرېږدي، نه مې څوک ما پرېد اوري، خدای راستي کې زما د هېڅ سرنوشت نه ده.
خو مسؤولین څه وایي؟
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سین په دې ونی کې د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د کندهار له پوهنتون د شاد محمد په نامه یو محصل ازادي راډیو ته ټلیفون کړی چې د میزان په 28مه د ولسی جرګې په انتخاباتو کې له کمیسیون سره کار کړی خو حقوق یې پاتې دي. دغه ستونزه مو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له مسؤلینو سره هم شریک کړه، پام ورته راړو.
د انصاف په لټه کې
نوم دې څه دی ورور؟
نوم می شاد محمد دی، فلحال په کندهار کې محصل یم.
ښه، مشکل دې څه و؟
مشکل می دغه دی چې د انتخاباتو د کمیشن سره مو په پارلماني ټاکنو کې کار کړی دی، د کمیشن د غړي په حیث مانی او تر اوسه مو خپل معاش نه دی اخیستی.
کار دې کړی؟ څو ورځې کار دې کړی؟
عموما موږ چې د دوه ورځې ټریننګ ته تللي وو او یو ورځ مو سره رسمي کار کړی.
تاسو د یو قرارداد له لارې دې سره کار پیل کړ؟
بالکل، مونږ یو قرارداد لمخې دوی سره کار وکړو.
د رسمي فورمټ شي درکړو
او دوی مونږ ته رسمي سپتنام وکړو، مونږ رسمي او دوی سره رسمي کار وکړو. د هغه زخمي په شکل باندې مونږ ته ټریننګ راکړو او دا غوښنه مونږ سره دوی سره کار وکړو.
په انتخاباتو په حوزه کې د کار کړي؟
بالکل بالکل، انتخاباتو په کمیشن
په فورمه کې څه لیکلو چې تاسو ته به 100 روپۍ قزامه درکړي.
دغه ماش دغه یادونه نه ده شوې، مونږ ته ویل شوې دي چې تاسو کار وکړي ماش دته، نو د خپل د رتبه په حساب باندې لکه تاسو تماس در کول کیږي.
په هغه ولایت کې د کمیسیون چارواکي هم شته، هلته د مراجعه نه ده کړی، هغه څه وایي؟
خپل د رئیس د محل او مدیر د مرکز ته زنګ وهلی دی، هغه ته مو ویلي دی، هغه مونږ ته ویلي چې تر اوسه مونږ کوم خبر نه دی ترلاسه کړی، هیڅ نه خبر په ماشا ته من.
ته یوازې او کوستا غوندي نور کسان هم شته؟
زموږ ډیر ملګری دي چې هم داسې شوي، ډیر خلک دي.
هیڅ پیسې نه دی ورکړی؟ داسې څو خو به نه چې هغو ته پیسې ورکړي او تاسې پاتې یاستئ؟
نه، تر اوسه چې مونږ پوښتنه کړې داسې نه دي خبر، خبره نه ده ترلاسه کړې چې چا پیسې اخیستي یا نه. خو زیاتره ملګرو نه مونږ پوښتنه کړې، هغوی مونږ هم نه دي اخیستي. مونږ پیسو ته اړتیا لرو ځکه ډېری مونږ محصلین یو، همدغه سره کار کړی د دغه دپاره چې
څو وارې مو ورته مراجعه کړې.
څلور پنځه دفعې خو مو ورته خپله مراجعه کړې، مې رئیس د محل او مدیر د مرکز ته دوی خپل
داسې خو نه وایي چې نه یې درکوو، خو وعده کوي چې در به یې کوه.
او وعده کوي در به یې کوه، هیڅ وخت مونږ ته مشخص کوي نه، هیڅ وخت وایي چې نن راځي سبا راځي، بیا نه یې بیا پوښتنه وکړو بیا نه.
ښه، دغه پیسې چې دې نه دي اخیستي څومره مشکلات سره مخ کړې؟
خپله موږ خو محصلین یو، ډېری همدغه اقتصادي ستونزو سره مخ یو، نو ډېر زیات حاجت ورته لرو تر څو مونږ خپلې پیسې په خپل وخت ترلاسه کړو.
خسته ستونزه به ورسو د مسؤولو مقاماتو غوږ ته به ورسو چې هغه څه وایي.
مننه، کور ودان ژوندی اوسئ.
د انصاف په لټه کې
دغه ستونزه مو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د ویان له مرستیال ښاغلي ذبیح الله سادات سره شریک کړه. جناب سادات، د کندهار ولایت له پوهنتون نه یو محصل شاد محمد آزادی راډیو ته ټلیفون کړی چې د ولسی جرګې په انتخاباتو کې له کمیسیون سره کار کړی خو حق زامه پاتې ده. په دې سکه ستاسو ویل غواړو؟
هغه دوستانو چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره د موقت کارکوونکو فایز باندې کار ترسره کړی دی، یا هم د سفتنام پروسه کې، او یا هم له هغې نه وروسته ساسیږي، د هغوی امتیازات دلته نړیوال مرستندویه بنسټونه ورکوي، او د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره په همغږۍ باندې دغه ستونزه په ډېری ولایتونو کې شتون درلود. خو تاسو پوهیږئ چې هغلته هم هغه کوم معیارونه چې هغوی په پام کې ورته نیولي دي، او کوم اسناد چې ضروري دي، هغه باید ټول تکمیل شي، او تر څو دوی ته هغه خپل حق و زحمه یا هغه امتیاز چې له دوی سره ژمنه کړې وه هغه ورکړي. همدغه موضوع د ټاکنو خپلواک کمیسیون هم د همدغه مرستندویه بنسټونو سره پرې بحث کړی دی، او د ډېری ولایتونو مشکل حل شوی دی، او د پاتې ولایتونو هم همدا اوس کار جریان لري. انشاءالله ډېر زر به دوی ته خپل هغه حقوق چې له دوی سره ژمنه کړې وه هغه به ډېر زر ورته وسپارل شي، او بیا هم د ټاکنو خپلواک کمیسیون په استازیتوب زه د ټولو هغو دوستانو څخه مننه کوم، او بخښنه ځنې غواړم چې دوی ته په خپل وخت هغه ډول چې لازمه وه دوی خپل حقوق نه دي ترلاسه کړي. خو دغه موضوع بیا هم ډېره جدي زه تعقیب کړم د مونږ د مالی بخښ سره.
ساده چې ستونزه سوه چې د انتخاباتو د موقتی کارکوونکو دغه حقوق په وخت اجرا نه شول.
خو بدبختانه چې په دې کې یوازې هماغه نړیوال مرستندویه بنسټونه چې دي په هغوی دغه امتیاز ورکوي، او د دوی پروسیجرونه هم مشخص دي تر څو هغه ټول قدم په قدم باندې پر مخ ولاړ شي او دوی ته خپل امتیازی ورکړي.
یعنی دوی باید مایوسه نشي، کار پرې روان دی،
په هیڅ صورت هم کار جدي کار پرې روان دی، د ډېری ولایتونو دغه مشکل حل شوی دی، او انشاءالله رحمان ډېر ژر به دوی خپل امتیازات واخلي. همدا اوس به هم زه یو ځل بیا د مالی برخې سره دغه موضوع شریکه کړم، او څومره زر چې کېږي باید دوی ته خپل حقوق ورکړل شي، ځکه دا دوی حق دی، او موږ هم ژمن یو چې دوی باید خپل حق په خپل وخت ترلاسه کړي.
ډېر زیات تشکر.
سلامت
د انصاف په لټه کې.
درنو اوریدونکو، وام اوریدل چې د کندهار له پوهنتون نه د شاه محمد په نامه یو محصل ازادي راډیو ته ویلي چې د ولسی جرګې په انتخاباتو کې د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون سره کار کړی، خو حق و زحمه یې پاتې ده. او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د ویان مرستیال ذبیح الله سادات وویل چې په دې مسأله جدي کار روان دی، او دغه ستونزه به په څو ورځو کې ختمه شي. درنو اوریدونکو، که تاسو هم کومه ستونزه ولرئ او د حل لپاره قانوني لارې موجودې وسی، له ازادي راډیو سره شریک کړئ. د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه،
د ورکو دوستانو د خبرونی ترنو مینوالو، زما فریبا زهر سلامونه ومني، هیله ده چې جوړ روغ اوسئ. لکن د هر ولایت څخه یو اوریدونکي پیغام راستولی دی، ډیر د خوشحالۍ پیغام دی چې وایي د دوی یو ورک د همدې خبرونې له لارې موندل شوی دی، او بیرته له خپلې کورنۍ سره یو ځای سو. د روزي محمد دا پیغام به خپل د دل خولې واورو، بیا به نورو دوستانو ته هم ورسو.
السلام علیکم د ازادي راډیو او کارکونکو ته، زه روزي محمد ارغنداو د وسوالي د کندهار د ولایت څخه خبره کوم. مز کوم دوست ورکو محمد نبی د پنجوایی د ولسوالی، هغه پیدا سو د ازادي د راډیو د کارکونکو سره د دې جهان مننه. سلام علیکم.
بل سلام علیکم. دا جمعه مزاهر او تکم د شریف الله ولایت وسیدم ته د ازادي راډیو د طریقه څخه یو اعلان ته وي چې والک د قرضې صاحب د حکومت په اول کال یا په دوم کال نظر کسوی دی او ته پیدا کړی دی. نو زموږ دا هیله کې هیله ده چې کچېرې دغه هلک معلومات صحیح دغه اعلانات راډیو تلویزیون ته ورکړي، او زما دغه نمبر دی ما ته زنګ ووایي. زموږ یو هلک د کرزې د اول کال باندې نظر کسوی دی، تازه ګل نومېږي، د امرزین زوی دی، د سلطان محمد لمسی دی، د بولدک د ولسوالۍ څخه نادرکه شوی دی. نو که چېرې د دغه سړي معلومات وي، دغه مسه یا په دغه نمبر باندې ټلیفون کوي او یا ریډیو ازادۍ ته اعلان ورکړي. السلام علیکم.
مننه دوسته. په تیر خبرونه کې د همدی نشانه په اړه چې تاسو وایئ دغه پیغام موږ خپور کړ چې دا بیا هم خبروم، هله چې خپل ورک ته ورسیږي. البته د کم پیغام چې موږ خپور کړی و دغه نوم فرق لري، خو نورې نشانه هغه څه دي لکه تاسو چې وویل. بیا هم پیغام خبروم، تکرار خبروم، تاسو په دقت واورئ او شمیره یې در سره یادښت کړئ، کیدای شي چې همدا ستاسو عزیز وي.
بله، السلام علیکم. زه دولت میلجه د کندهار د پنجوایي د بلوسوالۍ څخه خبرې کوم چې د کرزي درېیم کال و چې په هغه وخت کې جنګ و جګړې وې، چې زه د کور څخه کوچنۍ راوتلې وم. په هغه وخت کې کډوبار و، نو زما څخه خپل کور کوچنیان ویان ټول ورک شي. زه غواړم چې خپل کور بیدا کړم. زما پاکه څوک معلومات لري ما ته چې په داره شنره زنګ ووي چې زه تلیفون شمېره به ورته وایم. ما تلیفون شمېره ده 0 1 0 0 5 5 2 1 1.
ګرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوي کولی شئ چې په دغو شمېرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمېره ده 0 0 0 2 0 0 4 3 6 1. یو ورې بیا وایم 0 0 0 2 0 4 3 6 1. همداراست تاسو کولی شئ چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
اوس په نورو دوستانو پیغامونه هم واورو چې په خپل ورکو پسې ګرځي.
بله، السلام علیکم. زه محسن یم د پاره د ولایت د بکوال ولسوالۍ د شهید سیم تاثیر په اړیکه کې یم. زما یو ورور دی چې د الله په نامه دی، یو نیم کال چیر د کور څخه نه دی راکسته ویلي. هر ور د ده په حق معلومات لري. د بورجان زوی دی، د مولانا حکم لسی دی، د محسن ورور دی، د مکې اولاد احمد عیسا. او ماته په دغه شمېره زنګ و 0 0 2 2 2 2 3. السلام علیکم. د مشره دی په ویلا اورم. سلام علیکم. زه خان احمد جوجل زاله څخه خبره کوم. څنګه څنګه کی ما یو ورو ورو کړه احمد تنام ارڅو کې پاره مات مات لري په دغه شمېره دی ماته زنګ وای چې پر هغه ته تینځوس یو نیو
بالابلوک سلام کوم د کچې مشورې غامنه خبري زه عبدالکین د فراد ولایت د بالابلوک ولسوالۍ د ګرانی د کلیسا سره پلای کې مورور از ما یو رو دی په نامه د جلیل. تقریبا 13 کال عمر دی او شپږ میاشتې کېږي چې نه درکسته وي. هر مسلمان ورور چې په باب باندې معلومات لري ډیره هیله لرم. ورور د زما د ټلیفون په نمبر دی ماته زنګ راوي 14 لکه افغانۍ جایزه لري. زما د ټلیفون نمبر دی 0 0 0 0 6 1 6 8 6 6. د ټلیفون نمبر یو ځل بیا وایم 0 0 0 0 6 1 6 8 6 6. د ازادي راډیو څخه ډیره زیاته مننه.
سلامونه مې کلی احترامات می تاسو ته د زبیر علي اوریدونکو او د قدروال کارکونکو ته خپل نظر سره علیکم. بیا هم ساحل سینای مد هلمند ولایت مرکز لشکرګاه سره د ټلیفون پر لیکه. زما یو اندیوال ورته دی چې د کندهار ولایت ارغنداو ولسوالۍ د خواجه ملک د کلی اوسیدونکو دی. د حامل په نامه باندې کدا اسما غا اوري یا کوم د دین جديد او ثوري لطفا د انساني مرابطي لمخې د زما سره د ټلیفون پر امبير شماري باندې تماس ونسي. چې پروا څلور انګوس د دېش اتنوي یو د ټلیفون شماره یو ځل بیا تکرارم. چې پر څلور آیا انګوس د دېش نه سو یو اتیا نو خو خپل ځای زدي در لاسه کې.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت پرا ولات پرا رود ورسوالی سستاس سره په تماس کېم. موږ یو قوم چې عبدالله بابو نمیږي به یو کال لای سی ورک دی د وریه دی او کار چا ته معلوماتي په دغه نمبر دی ما ته زنګ وی سپروا دروپینزوف یا ویش اویا شماره از دلیا تکراروم سپروا دروپینزوف یا ویش اویا که هر چه تا معلومات پدا لمبر دی مستزنگوی دا یو کار لایسی ورک دای دشپیتو کال پرشا اوفا دی. السلام علیکم.
بلی السلام علیکم. دابلکین پرا دی ولایت د بلبلد ولسالی د ګرانین د کلی سار سره پلرین کې ما یو ورو دی په نامه د عبدالکریم تقریبا اتلس میاشتې کېږي چې ورک شوی دی او نولس کاله یې عمر دی. هر مسلمان ورو چې په بغض باندې معلومات لري ډېره هیله لرم وروره اتلس لکه افغانۍ جایزه لري. زما د ټلیفون په نمبر دی ما ته زنګ راوهي. زما د ټلیفون نمبر دی 0000 شپږ اته شپږ شپږ. د ټلیفون نمبر یې ځل بیا وایم 0000 شپږ اته شپږ شپږ. د ازادي راډیو څخه ډېره زیاته مننه چې زموږ پیغامونه خپروي.
السلام علیکم. زه عبدالحنان مومن یم له کندهار ولایت څخه. زما یو دوست ورک دی د وحید په نوم. د ډېره وخت راهیسې که څوک معلومات لري نو ما ته چې په دغه شمېره سره زنګ ووهي 0909 0498.
بلی السلام علیکم. زاد مانا نیرو د ماکم د ناکا دیو د شمال لکال مسیم مشرکین شي قومي وسدین ته ما یو دی د جنا په نامه ته کې پان وو د ځل خپل کې شنو دراخه مې د ژوند مې د مار مار ماز مسته چې هر مسلمان ورته د پاتې معلومات ته دی د خپل ما زغل د وکیل راځي چې ما د خپل مت لازم نه پیسې هم نشه کې ما د ټلیفون شمیره د 0008 53 9 8 5.
الو السلام علیکم. زمرا علی د هلمند د لشکرګاه څخه تماس کوم. لطای سره زما پلار محمد جعفر نیمه تقریبا د 15 دیس کار کیس له کور دی درک د هر څوک د پاره معلومات لري په دغه شمیره دی ماته زنګ وی 0003 3 3 3 3 2 3 9. ټلیفون نمبر یو ځل بیا 0003 3 3 3 3 2 3 9. د رادیو ته سلام. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه مدام احمد خبره کوم د کندهار ولایت ارغستان ولسوالۍ د چوکازو د کلي څخه. موږ یو د اکا زوی دی په نامه د علاوجن دی د جمالي اکا زوی دی د اوټول وو د جانا وراره دی. یو کال و څلور میاشتې پس دا درسه شوی دی د خپله کوره ته. هر مسلمان ورور معلومات لري په ژوند یادمه خو د سپېرې ورکوو 0000 9 8 8 3 8. سره یو ځل بیا 0000 9 8 8 3 8. د ژړې کارت ولس کال عمر لري ټول وخت لګیا کوم.
زه باوجین د کندهار ولایت د دامه ولسوالۍ څخه خبره کوم. زما یو دغه دی خازیدی چې په جمنیزی دا وڅېږي کثیر زما غاوی په دغه شماره کې زنګ راټولې 0000 9 2 3 4 5 6 7 8 9 10.
الو زه حیات الله د هلمند ولایت نه خبر در سره کوم. زما یو ورو د حمد الله په نامه دی نیم کار کې چې ورک دی نشانه دادی چې په سترګې کې بور تک دی او پر صفه بار خو باندې یو نشانه ده او بلې پر طالبانې پر سب څه پر طالبانې امه و نشانه ده. د نوول جان خان زوی د فکر خان کال مسید هلمند مراد نه دالي د سینې دی یعنی کل کې چې ورک دی چې هر څوک ما زه غابري په دغه شماره کې ما سره تماس نیسې پر اوسه وا اته څلور څنګه سوا څوارلس و سوا بیا شماره یو ځل بیا درته وایم 0000 9 8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 زنگ وهي. السلام عليكم على دي رجل كاركون
احمد جان ولدي ازلت جان ده خجاله ورسالي وسجنك ده وزير دفاري جاكه لكي ما دركة ده كهر چاته پتين وقدين اندر ده شميره شتره وسوا تاتيا اتو يوشتتا نحتر شتره وسوا
چې پراته و اته سواته چې یو سپیټل هتل و.
سلام علیکم، زه د کندهار ولایت میوند ولسوالۍ څخه خبره کوم. دا پیغام پرېږدم، زما زوی عصمت نومیږي، د میوند ولسوالۍ نن دیارلسمه ده یا دولسمه ده تللی دي کار، ګران ورور مسلمان یا نږدې یا ورمعلوم یې یا ورسره یې، که په افغانستان کې که په پاکستان کې، په دغه لمبر دې موږ ته زنګ ووهي. صفر اویا اووه دېرش اووه ویشت اته سوه نه نوي د هر مسلمان ورور که چېرې معلومات په لري په دغه لمبر دې زنګ ووهي. صفر اویا اووه دېرش اووه ویشت اته سوه نه نوي وسلام ډېر ښه چرا.
سلامونه نیکی دی ترجمه من طرف ساز درځم کوه د خطر ورکړ کوم چې په خپل نو بسر ډالې کوم سایل سینما د لمن ولایت مرکز ښکارګانه د ټلیفون پر لیکه زما ملګری دی چې د کندهار ولایت رحمن الله صالح د حاجمر سینما وسیدن کې دی تقریبا د یو پیر چې زما سره دره کړی نه د مرکز نه د ژوند درک لرو ته څوک زما ځا خبري او یا هم ته د نږدې دوستان او یا د زما ځا خپل خبري لطفا د انساني مهرباني له مخې زموږ سره د ټلیفون پر همدغه شماره باندې تماس ونیسئ. د ټلیفون شماره ده 0 4 3 5 3 5 5. د ټلیفون شماره یو ځل بیا تکرارون 0 4 3 5 3 5 5. او خپل شلینیز یو شسمه شلینیز درلاسه کې د پر سر باندې مرزه هغه جایزه ورته وکړه.
السلام علیکم، اسلام دین نگرا صاحب خبر کوم. یو سنگری سړی چې مسجد نومیږي او کلمور لري څلور میاشتو راهیسی ورکشه دی، شنې سترګي لري، لن قد د نگرا ولایت د سرو در ولسای د رینګ روټ څخه نادر کشه وی کچا ته په اړه معلومات دی. په دې شماره دی واړی کولې سي 0942935. السلام علیکم.
الو السلام علیکم، معلم عبد الستار ما ده ورکلی نوم امیر خان مشور په ماشه دا وکال کیږي د کندهار ولایت ته نن نهایت نو دا کسو دي ان څو کې په اړه معلومات لري ما سر دي په دغه شمره مسولې سي پر اړیا ته تلويش شپته نو سو در تلويش لکه غوني جایزه ورکول کیږي هر څو کې په اړه معلومات لري په شمره ته ما سر سره.
السلام علیکم، احمد رسول نه زبل ولای ته مې اړیکه نیول ده. مزیو دوسته ده محمد سلام په نامه ده، د محمد خیل د کلی ده زابل ولایت شاجی ده ولسوالی زادی راډیو له کارکون څخه هیله کوم که چیرې دا زما پیغام نشر کړي او یادی خپله د زما آواز اوري نو د پردغه شماره له موږ سره اړیکه ونیسي 0 2 9 5 5 5. شماره یو ځل بیا وایم 0 2 9 5 5 5. السلام علیکم و رحمت الله.
و علیکم سلام محترم وروره، ستاسو او د نورو دوستانو پیغامونه د خبره کړه. په دې هیله چې تر بل خبرونه پورې ستاسو د ورکو ازانو ترک معلوم سی او یا هم له کورنۍ سره یو ځای سی تر بل اونۍ او بل پروګرام پورې مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د تا بهیر کبا پیادیم زچه قدم په قدم گدم تا یادو ما
زمان من استفقار.